هفت هفتاد و سه.
السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته مو زنه ریاست نوري هرکلای کوم. د خبری مجلې راټول شوی مطالب د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تاییدوي چې د ټکسي په ګډون مسافر وړونکو موټرو له ډریورانو غوښتي چې له اسلامي حجاب پرته ښځې موټرو ته پورته نه کړي او هم هغوی چې له نارینه محرم پرته ډیر لرې سفر کوي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار کړی دی، ځکه چې یوې ښځې ته یو مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم دی کوم ځینه کی.
یو شمېر قاضیان او د عدلیه او قضایي ادارو نور کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت دوی په زور په ډلیزه توګه له دندو لرې کړی دی. د سترې محکمې یو کارکوونکی
اوایل کې خبره نه وای چې اوس ملفکېدو په درشل روان یاست.
د سره سلید نړیواله کمیټه وایي سکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې دومره لوړې شوې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري.
انار شپیم کلی دی الله دا ماشومان بچیم دی که بس مزدوری نشته گاټه واټه نشته دی.
افغانستان سبا د کرکټ د 19 کلونو کم عمر آسیایی جام سیالیو کې خپل درېم لوب له هند سره کوي. دی کرکټ بورډ مسولین دو د لوب ته د پوره چمتووالی خبره کوي.
ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالی سره به د هند پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوز ما همکار چمتو کړی دی.
د طالبانو یو چارواکی وایي په یوازې سر حکومت ولی سخته ده. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډله سبا له هندوستان سره مسابقه لري. په پاکستان کې یو سړی د خپلې پخوانی میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال ویل نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي، ځکه په خبره په یوازې ځن حکومت ولی سخت ده. شیر محمد عباس تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانیستل سي. خو د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول ژمنې کړي چې په عملي برخه کې اقدامات پڅ ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي د دوی حکومت د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف نه دی، خو په تحصیلي بنسټونو کې د ګډ سیستم مخالف دی. عبدالباقی حقانی نن ناوخته یوه کانفرنس ته وویل دوی د نجونو د تعلیم لپاره د یوه خوندي چاپیریال د برابرولو هڅه کوي.
اسلامي عمارت د ښځو د تعلیم مخالف نه دی، خو د مخلوط تعلیم مخالف دی او د غیر اسلامي اخلاقو مخالف دی. اوس د هغې لپاره کوشش روان دی چې داس یو ماحول تیار شي چې هغه اسلامي ماحول وي، افغاني ماحول وي، په هغې کې خزینه محصلین هغه زده کړې دا وکړه.
ښاغلي حقاني هیله وښوده چې ډېر ژر به په دولتي پوهنتونونو کې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه مساعده سي. د طالبانو له ژمنو سره سره سل ورځې کېږي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې. په دولتي پوهنتونونو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول سوې او اکثریت ښځینه دولتي کارکوونکي پر کورونو کښېنول سوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لویه لار د چلري موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې عملیاتي مدیر سمیع الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره وري.
موږ وتوانیدو د دوامدار پاکارۍ له لارې د لویې لارې او بوري مسیر د ترافیکو پر مخ پرانیزو. لاره د لویو موټرو پر مخ هم خلاصه ده، یوازې ټیلری موټر ور باندې تګ را تګ نشي کولای.
د ویلي چې په جنوبي سالنګ کې څه باندې 50 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې څه باندې 40 سانتي متره واوره ورېدلې ده. چارواکي وایي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ را تګ اجازه ورکول کیږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو خاص ځنځیرونه ورسره وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلنو آسیایي جیمز سیالیو کې افغانستان خپله دریمه او برخلیک ټاکونکې لوبه له هندوستان سره کوي. د دې بورډ ویان فرید هوتک نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سوالو ډیر مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی دېشته ده چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له متحده عرب اماراتو پرونی مسابقه د 140 منډو په توپیر وګټله، خو خپل لومړی مسابقه چې د پاکستان په وړاندې و بایللې ده. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاو سره لومړی، هند په 1 ماتې او 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې او 1 بریا سره دریم، او متحده عرب امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپل پخوانی میرمن یې وژلې ده. د وجهي سواتی په نوم دغه پاکستانی الاصله شزه چې د امریکا د متحده ایالاتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسیدو وروسته ورکسوه. هغې غوښتل خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډی کې د پولیسو یو مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل حبیب چې تیره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډی ته تر رسیدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتی شایي د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوې وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو ور بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوې او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلې دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی، او ایټالیا وویل چې له دریو پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 15,000 تازه پیښې ثبتوي. د شنبه پورس په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د 800 کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د 800 کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت شوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د امریکا مرستیال ولسمشر کامله هارس هم فضا ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ استونه یو مهم تاریخي ګام بللی دی. د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالره جوړ سوی، او د شنبه په ورځ د آریان 15 توغندې په وسیله فضا ته وتوغول سو او له 1,000,000 مایل مزله وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای سي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. د ټیلیسکوپ چې په لمریزه انرژي کار کوي له توغول کېدو 1.5 دقیقې وروسته له لمره انرژي واخیسته او د نښو په رالیږلو یې پیل وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام کړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 16.5، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.2، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13.9.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت تاییدوي چې د ټکسي په ګډون د مسافر وړونکو موټرو له ډریورانو غوښتي چې له اسلامي حجاب پرته ښځې موټر ته پورته نه کړي. دغه راز د راپورونو له مخې د وزارت له ډریورانو دا هم غوښتي چې هغه ښځې چې غواړي څه باندې 1 کیلومتر لرې له نارینه محرم پرته سفر وکړي موټر ته پورته نه کړي. دا وزارت وایي دا کار د شرعي اصولو پر بنسټ کړی، خو یو شمېر کابل ښاریان په اړه انتقاد کوي. نور په دې راپور کې.
امارات اسلامی مورا میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره.
په کابل ښار کې ټکسی چلوي، دای چې نغوړی نوم یې واخیستل شي وای لڅ مودې راهیسې یو شمیر طالبان چې وسله هم ورسره وي ل ټاکسي چلوونکو غوړی چې خپل موټرو کې موسیقي ونه غږوي او خزه هم ل شرعي محرم پرته چیرته یو نسی. دای آزادی رادیو ته وای
امارات اسلامی مورا میگه که سیاست نشانین
طالبان مونتوی خزی موتر که ما پورتا کوی خزی روغی او ناروغی لری کلا ناروغی ویدوی مشکل لری مونگو موسیقی بند کرو پا دی برخه که سون زنه لرو خدا سی نکیگی چه خزی پا موتر کس بری نکرو
سیاست ها بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاست ها چه
ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهی منکر وزارت تاییدوی چه لتکسی او خاری ورو موتر و یغوختی چه لشرعی محرم او حجاب پرته مرمنه لیوزای بلزای تا پا موترو که یونسی ده دغه وزارت ویاند آکف مهاجر وایی طالبان و دغه کار ده شرعی اصول پر بنسد کرده ای
ټولنه اسلامي ټولنه اسلامي ټولنه نن دا غواړي چې هغه څه په ټولنه کې باید چې له اسلام سره موافق وي او د شریعت کوم حکم چې دا حکم ورته ویلي او چې موسیقي د اسلام نظر ناسم ده دوی هم ورته ویلي چې باید وانه ولیدل شي همداراز حجاب یو شرعي امر ده قرآن کې امر ته شوی هغه ورته ویلي
د دغه وزارت لویان مو پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت اسلامي حجاب څه ته وایي او که یوه میرمنه ناروغه وي او یا کور کې ستونزه ولري او اړه شي چې له شرعي محرم پرته له کوره بهر ولاړه شي تر څو خپل ستونزه حل کړي نو بیا څنګه وکړي خو ځواب مو ترلاسه نه کړ په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کېږي خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی هم وایي تر اوسه په دې تړاو دوی ته رسمي څه نه دي رسیدلي یو شمیر کابل خاریان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت د دې تازه سپارښتنو په اړه نیوکې لري
باید به میخانما یک رای حل پیدا کنه
باید د خوځو د تګ راتګ لپاره یو حل لاره پیدا کړي تاسو خو نکی چې یو خزه پرته له شرعي محرم هیڅ موټر کې پورته کیدل ونه شي یو خزه به ناروغ وي کورنۍ ستونزه به ولري یو بیړنۍ ناروغي به پیدا شي دا مناسب حل لار نه ده
د کابل ښار اوسیدون کې عائشه هم وایي طالبان په دا ډول پریکړو سره هڅه کوي خزه په ټولنه کې محدود کړي
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار کړی دی ځکه چې وي خسته او مریضي پیدا کیږي او عاجل کار پیدا کیږي هغه محرم دي کوم ځینې کې په هغه وخت کې چې محرم سره د باندې لاړ شي
دا په داسې حال کې ده چې بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه د پاسه څلور میاشتې تیریږي او نږدې سل ورځې کېږي چې نجونې او ښځې د زده کړې او کار اجازه نه لري که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه د یوې طرحې په جوړولو کار کوي خو تر اوسه پورې په دې اړه کومه طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې آزادي راډیو ته ویلي و چې نږدې راتلونکي کې به د دینی عالمانو یوه شورا جوړه شي چې په دې شورا کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار په اړه هم دینی عالمان بحث وکړي
یو شمیر قاضیان او د عدلی او قضایي ادارو نور کارکونکو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ډله ییزه توګه له دندو لری کړی دی یو شمیر له دندو لری کړی شو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د دوی شمیر 15,000 کسانو ته رسیږي چې پکې قاضیان او د حقوقي برخو کارکونکو شامل دي خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دغو کارکونکو لری کېدل فساد سره د مبارزې په هدف شوی دی نور تفصیل په دې راپورټ کې
د طالبانو حکومت یو شمیر قاضیان او د عدلی او قضایي ادارو یو شمیر کارکونکو له دندو لري کړی دي که څه هم چې لري کړل شوی کسان کوم سند نه وړاندې کوي خو ادعا یې ده چې د لري کړل شوی قاضیانو شمیر 2000 او د حقوقي ادارو او عدلی او قضایي ادارو د لري کړل شوی کارکونکو شمیر څه باندې 3000 کسانو ته رسیږي دوی ادعا کوي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې د تحصیل ترڅنګ د دولت په عدلی او قضایي ادارو کې د کار څوکلنه تجربه هم لري یو لدی کسانو چې په یو ولایت کې د عدلی وزارت په چوکاټ کې درې کاله دنده تر سره کړې وایي چې د آزاد رقابت لاره په دنده ګمارل شوی وو هغه د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل
کله چې امارت اسلامي راغی نو درې میاشتې خپل وظایف ته ورتلو مونږ وختو چې تاسو خپل وظایف ته راسي درې میاشتې موږ ازادیم ځکه کاروم کړی خو بعد له درې میاشتو موږ ته داسې وویل شول چې تاسو نور خپل وظایف ته مه راځئ تاسو په جای باندې باید نوي کسان وګوماري در حالی که مو چې مون پاسوف کړه ونه مختلاص کړه نو بل خپل وظیفه مون په صداقت او امانتداري سره ساته رسولې دي
د ستري محکمې او کارکونکو چې دای هم نغوړې نومې وخصتل شي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له لوري لدندې لری کړل شوی هغه ازادي رادیو ته ویل
منګا تقریبا پستر محکمه کې درې زره یو سل دوه ویشت نفر اداري کارمندان لرو چې د طالبانو راتګ سره محاکم دروازې وتړل شوې. ټول اداري کارمندان اوس فعلا اوایل کې خبره نه وه، آهسته آهسته اوس د ملفه کېدو په درشل روان یاسو. دا یو غټه فاجعه ده، اکثریت موږ لیسانس او ماستر یاسو، ډېر مشکلات سره موږ مخامخ شوي یاسو. د دروازې د محبس خلاص شوي دي، د نور جرایم اختطاف او مواد مخدر سخت تهدیدات لاندې یاسو، روزانه زنګونه موږ ته ویل کېږي.
دا کسان د طالبانو له لوري د دوی د اعتراضونو په نه اورېدونی وکه کوي او وایي چې د طالبانو د سترې محکمې چارواکي پتون چلند سره د دوی د مدني اعتراضونو مخه نیسي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه دی ورکړي او په وروستي څلورو میاشتو کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د عدلي وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې ځینې قاضیان د ده په خبره په بې عدالتۍ او فساد کې د لاس لرلو له امله له دندې لرې کړل شوي.
د پخوانی اداري قضا او محکمه د دوی تر ټولو فاسد ادارې وي. د دوی همدا قاضیان چې په بې عدالتۍ او بډ اخیستو او ناانصافۍ کې لاس درلود. له هغه ځایه چې اسلامي امارت له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې پر عدالت او انصاف یو برابر ارګان به ورته رامنځته کوي، له همدې امله یو شمېر قاضیان بدل شول. که څه هم چې د محاکمو کارکوونکي په خپل ځای دي، خو قاضیان تبدیل شول او نوي قاضیان معرفي شوي دي چې په اسلامي شریعت پوه دي او په دې برخه کې تخصص لري.
بل لور ته ځینې حقوق پوهان وروستي تعینات نامسلکي بولي. عبیراز یایی چې د طالبانو لاسته د افغانستان له لویدو مخکې مدافع وکیله وه، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې شرایط طالبان ورته ایښی دي چې هغه هیڅ وکیل مدافع حقوقدان ته د منلو وړ نه دي، او په دې خاطر ډېر حقوقدارانو ډېر وکلاو مدافع او خپل دندې لکه څارنوالان او قضات د لاسه ورکړی دی. هغه بخښونه چې د ښځو په اړه وه دا ټول طالبانو د خوا وتړل سول.
خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د طالبانو حکومت د نویو ټاکل شویو قاضیانو په لاس د عدالت د ټینګښت په اړه باوري دی. د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په څلورویشتمه نیټه نه شپېته تنه د کابل او ځینو نورو ولایتونو د محاکمو د رئیسانو په توګه ټاکلې وه چې د ډېرو نومونو د مولوي مختاړی درلود.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي سږکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د کمیټې دغه راز ویلي داسې مهال د خوراکي موادو بیې لوړېږي چې نږدې 50% یعنې د افغانستان د وګړو نیمایي خوراکي خوندیتوب نه لري. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې سره له دې چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت په دې وروستیو کې بیرته راکم شوی، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو موادو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
دا شور د مرسته کوونکو پر یو موټر د راټولو شویو خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو هڅه کوي چې د موټر خیخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه ترلاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوې دي. دا د پلازمینې کابل دی وی څنډې د بی وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندز میشت نور محمد تا د خپل عمر کرنې ته معلومه نه ده، خو وای دومره پوهیږي چې لشپېته کلنۍ اوخته. وای په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلې خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوې چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه ده.
ټول افغانستان مشکل سخت نه لرګي لرو نو بلرو او په پلاستیک ګرمو پلاستیک باندې او په ګرمو هغه بیا کوسره کو دوه غدي ماشين پوته کو دوه.
اخترګل چې لکونړ ننګر هار تر اکړه شوی وای ډیر شپې لخپل بچانو سره په نهره تیرې کړي او د ساخستو توان نه لري.
انا رښتیم کړي دی الله دا ماشومان بچیم دي دا منګل څو کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دي خرڅول نه شو وجل نه شو وس دا واتنه هلس په کاسه مش په ګومې غټه نون دي بچیم واړه دي زو سپنګره ما
د بای پورته کې دوه یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړي بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځیو کاروزګاری هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارته نو کې د خوراکي توکو پلورنځای لري. د وای بي وزلی لوي خو د بای پورته کې دوه بلې خو لخلکو دا توانه یې اخیسته چې اند خپل ژوند لومړی توکي واخلي.
جنس ډیر جګړي خلک نه لري د صورت کې غرمه پورې موږ د اسلام نه کوو. یو بوجي وړه 2019 2400 پورې خرڅيږي، یو تیم وړي په 2300 3000 پورې خرڅيږي. همدا شوی همدا څه ټول شوی نه دښې ودا ورور.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم وایي سکال په افغانستان کې د لومړنۍ توکو بي ډیر لوړی شوی. د کمیټې په خپل ټویټر باندې لیکلي د غوړو 5 لیټر بشکا ل 500 ډالرو لاس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوي بورې بیا ل 23 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چوڑاندې 18 ډالر وا اوس 23 ډالرو ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ژوند لومړنۍ توکو بیا داسې مال پورته کیږي چې 500 سلنه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېر لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو. خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمې نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم داده چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني او وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستال بلال کریمی
هله متاده سیب جن استونزې سلا هم شتون لري، دا هم لمنځه لاړی سي ولیدا سیب وضعیت بحرانی ده او جن نور څویل کیږي دا درست نه دي. بازارونه لمواد څخه ډک دي، قحطی شتون نه لري، ایواز په جنو مواردو کې سلر د لوی تحول سره جن استونزې را مته سوي دي. دا غوې د حل لپاره هڅه روانې دي، امیدوار است چې دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت تراته ګروسته د افغانستان اقتصادي خوځښت په ټاپه ودرید او ترخوای مالیه اقتصادي نظام مخپز وړ ولار چې د خلکو په عوایدو هم منفي اغیز وکړ. د دې ترخوا لسګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د دوی ورځنی ژوند یې ټکنې او لومړنیو توکو ته یې د دوی لاسرسی محدود کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. افغانستان سبا د کرکټ 19 کلن آسیایي جام سیالیو کې خپل درېم لوب له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبنۍ لوب د افغانستان د لوبډلې لپاره ډیره مهمه ده. که افغانستان سبا له هند څخه لوب وګټي نو به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
افغان لوبډلې نیمه پای لوبې ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلن آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل درېم برخلیک ټاکونکي لوبه له هندوستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سبا لوبه ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي. نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی دېشته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې تیر ورځ له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپله لومړنۍ لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. پرون بیا په یوې بله لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک آسانه شو، خو هندوستان ته بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاوو سره لومړی، هند په 1 ماتې 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې 1 بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبه ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادا محمد زئی
ډېر ښه وزلیدل او سبا لپاره امیدواري هم ده چې تر ډېره پورې 2-3 سالې کې ښه زلیدلې دي، نو د لوړ مورال سره د هندوستان په وړاندې لوبېدلی سي. ویل چې هندوستان هم 3 سالې پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده. په همدې اساس باندې به د ښه مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي.
د یادونه ده چې دغه لوبه په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنګلاديش د 2 لوبو په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالی د روان دسمبر میاشتې په 28مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30مې نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې اته آسیایي لوبډلې څلور څلور په دوو ګروپونو کې سره لوبیږي.
سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. او مخکې له دې چې دا خبري مجله ستاسو په غږ په څو ثبت شو پیغامونو سره پای ته ورسیږي، یوه نړیواله موضوع راخلو. د کرسمس د جشن په ترڅ کې دویمه پر لپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغو شوې یا هم ځنډېدلې. د دې لامل تر ډېره دا ښودل شوی چې د الوتکو د ډېرې عملیې د کورونا تسټونه مثبت راوتلي دي. د نړۍ په کچه دا دوهم کال دی چې مسیحیان د کرسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. نور په دې راپورټ کې
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1450 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرښو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پرتله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 60% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کرسمس د جشن پر مهال د کورنۍ او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کرسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستی دا راستون کو تمیلون کو تمی او درخواست دی چې دا مرستی باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. دا اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه یو سکی هو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهانی له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ور شي، خلکو پکې کار پیدا شي، خپله مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
روزان په 5 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کی مشته، مگر 100% چیرې اجرا سول؟ په 5 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د 7 میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشترکل شو، مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په 2 میاشت معاش رسیدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجراسی خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجراسی. نو زموږ پیغام دا دی چې ته څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي، هغه د پاتو میاشتو د هم.
دغه موږ مهاجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ ژه څوک نه اوري دغه چې دی ماشي وبېښو بې باده پاتې یو یخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درېمې عبدې سره نو دغه زموږ ږغ دې د لوی مقامه پورې ورسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.